درنو اوریدونکو اتبه جشوی دا آزادی راژیو دا دی سات خبرونی تا موز اسمت ساروان هر کلی کم پا دی خبرونی که چه دا شمشاد زادران پا تخنیکی هم کاری و بندی کشی دا موضوعات شامل دی. به امریکا ده بحرانی چارو وزیر وی
بجلده واقعیت خبری چپ افغانستان که اوس دیر سخت بشری وزیعت ده.
جاپان لافغانستان سر شاپها سل میلون دالر هم رسته کدی
چه داغه مرسی چه رازی داغه باید چه داغه سپول تا پا تقسیم هستی کلوج کدیری ماره با دای مارت بیر در فساد تا خلاصی
پا خوست که نلیوال پروگرام زرگونو کورانویو تا مرسته ور کدی
دومره نلاره چه خلیه تیوی چو گاتی و تی مصوب نشتا
نو خدای دا وکی دا برستی مستحب کورانوی تا ورسی بی
پا کدر که واکسیناران هیلل داری چه دازل با پدغ ولایت که طول و ماشومانو تا ده گزن واکسین ور کری
سلو سلو زر و سو ماشومان زمان نه پا دغا تیر روان که پاس شوی دیون
داری او جنو نور موضوعاتو تر تفصیل رانده بو را بولم داری سات خبرونو تا ده امریکا ده بهرنوی چارو وزیر ویل دیرو کلونو روستا سشکال امریکایی پوزیان ده کال ده پای رخصتی پا افغانستان که نتی روی ده افغانستان ده کرکت ده نولس کلونو تیم سبال پاکستان سر مسابقه لری او امریکا و روسیا با ده مسکو پر امنیتی ورندی زونو خبری پیل کری ده خبرونو تفصیل ترکیه له افغانستانه د کډوالو د بهیر په ورماتیدو اندیشنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل
افغانستان داخل اونندن özellikle
مخبل همکارانو ته د مسله ډیره شو روشانه کړه چې موږ باید تدریجي یو ارتباط ټینګ کړو په افغانستان کې د طالبانو له مشرانو سره یو ارتباط څو د کډوالو د سر موج مخه ونیسو.
په دې غونډه کې د ترکیې ترڅنګ د کوربه هیواد هنګري، چیک، پولینډ او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد یې تر اوسه پورې پر کډوالو 40 میلیارد ډالر لګولی دي، وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی، د ایران له لارې ګڼ افغان کډوال ترکیې ته تللي او غواړي چې له هغه هیواده ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په تیرو دوو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړي دي.
This is also the first time in 20 years.
د لومړي ځل لپاره په تیرو شلو کلونو کې هیڅ امریکایي سرتیری د نوي کال رخصتې په افغانستان کې نه تیروي. او موږ هم د امریکا د دریم نسل کوم سرتیری د جګړې لپاره هغه هیواد ته نه لیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او متحده ایالاتونه به له افغانانو سره بیا هم تر ټولو ستر مرستندوی وي. د افغان ښځو یوې ډلې په کابل کې د یلدا شپه ولمانځله. تېره شپه د لندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د ښځو د یوه غورڅنګ له لورې په پلازمینه کې ولمانځل شوه. د دې مراسمو یوې چمتو کوونکي وحیدې امیری آزادي راډیو ته په یوه رالېږلي پیغام کې ویلي چې د یلدا شپې د لمانځلو او د شعرونو د ویلو ترڅنګ دوی په دې ډول غواړي د پاکستان صدر اعظم ته یو پیغام ورکړي.
ما به این خاطر گرد هم آمده ایم که موږ د دې لپاره راغونډې شوي یو چې عمران خان ته ووایو چې د افغانستان خلک ژوندي دي. دا سمه ده چې اوس زموږ هیواد په یو عبوري حالت کې دی، خو د افغانستان ښځې ژوندۍ دي.
د پاکستان صدر اعظم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې وویل د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. د عمران خان پر دې خبرو په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ نن لسکلو څخه کم عمر لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ نن لسکلو کم عمر لوبډله پر وړاندې خپل لومړی لوبه تر سره کوي. د ویلو د چې یاد سیالي لپاره افغان لسکلو لوبډله پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 1900 کلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي چې سر له سبا په متحده عربي اماراتو کې بیلی شي د دسمبر تر 1 دېرشمې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیسته چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. امریکا او روسیه به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري پیل کړي. تبر چې د اوکراین په اړه به بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي برید ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپا او یورو ایژیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارین دان فروید د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل هله مندی دا خبرې په جنوري کې وشي. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین پر سر د کړکیچ په خاطر د روسیې د خبرو اترو د پیلېدو وړاندیز یې لیدلی او د دې لپاره له خپلو اروپایي متحدانو سره په سلا مشورو بوخت دی. روسیې په روسیو کې د دو امنیتي تړونونو یوه لایحه خپره کړه چې پکې له ناټو سره د اوکراین او د شوروي اتحاد د پخوانیو جمهوریتونو له یوځای کېدو سره مخالفت کړی دی. همداراز په اروپا کې د ناټو د پوځي حضور د محدودیت غوښتنه کړې ده. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. زمو شخله اساجی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوی مرستې آزاد شي، خو انتونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په محل په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوی اثار زیرمی ته اشاره ونه کړه. شاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید رژیم له پیلېدو سره نور هم بد شي، نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انتونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وچي صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندۍ په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي به ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وژغورل شي.
every society's idea of human rights and women's rights are different.
د افغان جنو د ذکرو په اړه د عمران خان ورستی څرګندونی د دې خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د ذکرو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوې مرستې آزادې شي. خو انتونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارده کنګل شوې اثارې زیرمې ته اشاره ونه کړه. ښاغلی بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. نږدې 4 میاشتې کېږي چې طالبانو کابل نیولی دی او له دې راوروسته د افغانستان اقتصاد له ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان دننه 80% خلکو ته بشپړ خواړه نه رسیږي. په ورته وخت کې وچکالي ده او کورونا وبا هم په دغه هیواد کې خپره ده. له نږدې 2 اونیو راهیسې افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت لږ ډېر له لاسه ورکړی دی چې د کابل په بازارونو کې د 1 امریکایي ډالر ارزښت 3 افغانۍ اوښتی دی او له دې سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د جاپان د حکومت په مرسته به بېوزله افغانانو ته خواړه چمتو شي او د څښاک د اوبو غمبې وخوړل شي. همداراز به په روغتیایي برخه کې استفاده ترې وشي. جاپان غواړي چې د مرستې د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق په شمول د 14 نړیوالو مؤسسو په همکارۍ اړمنو خلکو ته ورسوي. د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا دوهم ځل دی چې جاپان له افغانستان سره مرسته کوي. تر دې مخکې ټوکیو د اکتوبر په میاشت کې نږدې 80 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته له افغانانو سره کړې وه. د جاپان حکومتي چارواکي وایي چې هیواد به د افغانستان له خلکو سره بیا هم مرستې وکړي او د اوس لپاره هڅې کوي چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ثبات په راتګ کې مرستندوی شي. د افغانستان دننه یو شمیر بېوزله خلک د طالبانو له چارواکو غواړي چې بهرنۍ مرستې په عادلانه ډول وویشي. د ازادي راډیو څو تنه اوریدونکي:
زه حافظ محمد کامل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې د دغه ملي تجارانو د دغو څخه ماسیوا د نور خلکو ته ټول ته په تقسیم واسي کلوجیکه ډیری ماره به دا امارت بیا د تهمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. اوس ټول خلک پر امانت یا پر خلکو نیوکه کوي چې وایي دا دوی لاسوهنه بشتي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
عبدالقیونه ما د یارات څخه ترغونډي څخه د بسنګي ولسوالۍ څخه خلاص په دغه باندې د وروره دغه مرستې دلته موږ ته هیڅ نه دي رارسېدلي. دغه کومکونه دا مسکینان ساتې د ماښام ډوډۍ نه لري شی نه لري. نو خدای دې چې زموږ پیغام د طالبانو له ټول چارواکو نه رسېږي. زه ولي محمد یم د فراه ولایت څخه. ورور دلته د مرستې راځي دا ټول طالبان د خپل هغه تعین خلکو ته ورکوي. موږ ته هیڅ مرستې نه دي رسېدلي په هر ځای کې. دا رقم دي دا اوس هم د ټول غریبان پاتې دي او صرف دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي.
له افغانستان سره د جاپان د نږدې 100 میلیون ډالري مرستې په راپور په وروستیو برخو کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې واورېدې چې د راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل ژغونه ثبت کړي وو. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا له 8000 بېوزله او غریبو کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې پیل شوې. مسولان وایي د بېوزلو کورنیو ته به د روان ژمي تر پایه 4 ځلې مرستې وویشل شي. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکو دا مرسته وستایله او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا 8000 بېوزله او غریبه کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو. مسؤلین وایي د خوست په مرکز ولسوالیو کې د بېوزله او محتاج کورنیو په انتخاب کې له پوره دقت کار اخیستل شوی او هڅه شوې ده چې د غیر مستحق خلکو مخه ونیول شي. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش مسؤلیت افغان پرمختیایي مؤسسه په غاړه لري. د یاد مؤسسې مشر انجینر عبدالصبور آزادۍ راډیو
په خوست ولایت کې 8000 کورنیو لپاره په نادر شاکوت، اسماعیل خیل، مندوزی، صبری ولسوالۍ، او په مساخیل تنوی ولسوالیو کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. دغه کورنۍ بېوزله، بېچاره، کونډې، یتیمان، کوم کورنۍ چې تعداد فامیل زیات یا کوم کورنۍ چې د هغو د فامیل په راس کې یا سپینګیری، بېوزله او یا کونډې قرار لري، هغه سلیکټ شوي دي.
هغه شمیر بېوزله ښځې او نارینه چې د مرستو پلس کې نومونه راغلي د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ته خوښ دي او وایي په روان سوړ ژمي کې به د دوی ستونزې ورسره څه ناڅه کمې شي. د خوست اوسیدونکي قسمت وایي
زه خپله عاجزه یم، غریبه یم، کونډه یم، یو وړیکی ماشوم ځای به دی بزور ته لوړ شي، څوک بوري نه دی وړای نه شي، وړیکی دی بس بیا دغه دوې روپۍ درې روري دا زه چې نو بیا نه مړی روم یو یوسان پولیس کې ورکم بس کوږي وي که مړه وي میګ واس نه لري په درې زره بجای دو چې میګ وخلي په دادکانه کې ایډر وکي دغه میګ په سرر وکي کبا سرته ورسده که نرته ورسده چې پیسې نه وي غریبونه سره خو څوک کمک نه کو پیره نه ورکوي پیسې نه ورکوي.
مهاجره یوه بله سپین سري ښځه ده چې د مرستې پاڼه یې په لاس کې وه. نوموړي هم وایي د ګټې وټې څوک نه لري او د خلکو د ماښام په ډوډۍ شپه سبا کوي.
پلا کونډې یتیمان یې وړکې جلکر پوتې دي، خپل پنیر پوتې دي، دومره نه لري چې خولې ته یې وچو، ګاټې وټې مو څوک نشته، نو یوه بل څوک مړی روري مخو مړیانې وخت سبکه وخوروي. ننګور مې کونډه ده، زه خپله کونډه یم، ګاټې وټې مې هېڅوک نشته، ننګور مې ولا پلرګنۍ ته ورساره وي، چې خار چې خورو کوي خورای مې وړکو جلکیو سره اولې مې لګلې د پلرګنۍ ته.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کسانو کې یو شمېر معلول او معیوب ښځې او نارینه هم پکې ول. محمد ایوب چې په یوه پخه معیوب دی وایي
خدای دې وکړي چې نوره مرسته وکړي، اوس موږ زه خپله معیوب یم، خاوې پرې په کور کې بل ورې را معیوب لرم، مېر مو دغه معیوب ده، نو خدای دا وکړي دا مرستې چې ویر کې توسې او مستحق کورنۍ ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې دپاره را روان میلادي کال د 3.5 میلیارد ډالر مالی مرستې غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د امیر روغتیا مسؤلان وایي د پولیو ضد واکسینو په روان کمپاین کې هڅه کوي له 50 کالو کم عمره 200,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي. د دوی په وینا په تیر کمپاین کې له 40,000 زیات ماشومان له واکسینه پاتې شوي وو. یاد کمپاین پیل شوی او 3 ورځې دوام کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
تاسو کې دا د واکسینو ټیم راغلی دی. ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنۍ څخه کته وي زړه
تر زړه د جمعه تر راوړی تر څو واکسین شي. دا د نارنګ ولسوالۍ په یو جمعات کې د هغه اعلان غږ دی چې په کې له خلکو غواړي چې له 15 کالو کم عمر لرونکي ماشومان دي د ګوزن ضد واکسینو ورکول لپاره جمعات ته راولي. په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول حاجي محمد اساق ازادي راډیو ته ویل دوی هر ځل هڅه کوي چې نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړي، خو د یو شمیر ستونزو له امله 3,000 ماشومان مان لیاد واکسینو به برخې پاتې کیږي. د هغه په خبره چې یوازې په تیر کمپاین کې 3,000 زیات کوچنیان پاتې دي، خو دا ځل کوښښ کوي چې له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر راکم کړي.
موږ چې په همدغه د جومات په جومات باندې کوم ماشومان پاتې شوي دي 40,000 ماشومان زموږ نه په دغه تیر راوند کې پاتې شوي دي، او دا راوند خو جریان لري، نن دویمه ورځ ده هڅې روانې دي. دې راوند کې موږ د سوشل موبایلایزر چې هغه خبرتیا کوي جوماتونو کې اعلان کوي هغه هم نیولی دي. ټول ولسوالۍ مسؤلین راسره همکار دي او زموږ ټیمونه هم خپل تعهد لري او هڅه کوي چې ټول ماشومان واکسین کړي.
د کونړ ځوانان په خلکو غږ کوي چې د فلج له لاعلاجه ناروغۍ څخه د ماشومانو او ټولنې ساتلو لپاره دي له 15 کالو کم عمر لرونکي کوچنیان جمعاتونو ته بوزي او هلته دي ورته 2 څاڅکي واکسین ورکړي. موسی خان وایي
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جمعاتونو ته بوزي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او خپل ټول کارونه به خپله نشي ترسره کولی، او مازوره به ژوند تیروي.
خلکو تمه درلوده چې د طالبانو واک ته رسیدو سره به د پولیو ضد واکسینو په خلاف د کمپاینونو پر وړاندې شته خنډونه له مخې لرې شي. که څه هم چې په هیواد کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی او واکسیناتوران په اسانه هر ځای ته تګ راتګ کولی شي، خو لا هم د کونړ په څیر ولایت کې له 400,000 زیات ماشومان د ګوزن زد واکسینو له څاڅکو بې برخې پاتې کیږي. په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس مثبت پیښې شتون لري.
زموږ اخلاق ساتي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ سپه 12.5 او اف ام 3.15 سپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. د برتانیا د سترې محکمې یوې څانګې د دوبۍ د واکمن محمد بن راشد آل مکتوم او د هغه د پخوانی میرمنې شاهزادګۍ حیا بنت حسین د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه دعوا کې آل مکتوم د 6.4 میلیون پاونډ چې 3.3 میلیون ډالر کیږي په ورکولو محکوم کړ. د محکمې قاضي په خپل حکم کې ویلي د دغو پیسو یو لوی برخه د شاهزادګۍ حیا او د هغې د دو اولادونو د امنیت لپاره په پام کې نیول شوی دی، ځکه چې هغوی د دوبۍ د واکمن له جدي ګواښ سره مخامخ دي. قاضي فلیپ زیاته کړه شاهزادګۍ حیا د خپل ځان د امنیت له لګښت او د خپل شتمنۍ د یوې برخې چې له خپل خاوند له جلا کېدو وروسته د هغې غوښتنه کړې، د بل هیڅ شي تقاضا نه ده کړې. په دې حکم کې راغلی چې محمد بن راشد آل مکتوم باید پراتونکو درو میاشتو کې د دغو پیسو لومړی برخه چې 215,500,000 پاونډ کیږي د لوکس کور جواهراتو او د مسابقې د آسونو او همدارس د خپل ماشومانو په خاطر شاهزادګۍ حیات ورکړي. د دوبۍ واکمن او د متحده عربي اماراتو مرستیال دولت مشر او صدر اعظم محمد بن راشد آل مکتوم د محکمې له لوري مکلف شوی چې 3 میلیون پاونډ د خپلو دو ماشومانو 14 کلنې جلیلی او 9 کلن زاید د زده کړو او 9,600,000 پاونډ د مخکینیو پورونو لپاره ورکړي. پر دې سربیره دی باید هر کال 1,200,000 پاونډ د خپلو اولادونو د لګښت او بلوخته د هغو تر رسیدو پورې د دوی د امنیت لپاره ورکړي. که څه هم حقوق پوهان وایي چې د بریتانیا په تاریخ کې د ماشومانو د ساتنې پر سر په دعوا کې د دومره ډیرو پیسو په ورکړه د یو چا محکومیت بې ساري پریکړه ده، خو تر هغو پیسو خورا لږ دي چې شاهزادګۍ حیا له محکمې څخه د هغو غوښتنه کړې وه. دې له محکمې د 1,400,000,000 پاونډ غوښتنه کړې وه. شاهزادګۍ حیا چې د اردن د پاچا ملک عبدالله خور ده محکمې ته وویل یوازې د ځان آزادی او د خپل اولادونو امنیت غواړي. د دوبۍ د واکمن محمد بن راشد آل مکتوم ویندوی وویل چې د دوبۍ واکمن تل د خپل ماشومانو لګښت ورکړی دی او له رسنوی غواړي چې د دوی خصوصي ژوند ته درناوی وکړي. د حیا مدافع وکیلان وایي چې دی په دې قضیه شاوخوا 70 میلیون پاونډ لګښت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په نوریاس نوری درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورسپانه د افغانستان اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې له 40 زیاتو ډیموکرات غړو د دې هیواد له خزانه وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ژر تر ژره آزاد کړي. د غړو خبرداري ورکړی چې کله ولسمشر جو بایدن اداره د کنګل شوې شتمنۍ په آزادولو کې همکاري ونه کړي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بل بشري ناورین سره مخامخ شي. ورسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. واشنگتن پوسټ لیکي دغه امریکایي قانون جوړونکو په استولي لیکي ویلي چې که د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال محدودیتونه لري نشي د دې خطر شته چې دا هیواد له اقتصادي سقوط او بشري ناورین سره مخامخ شي. دوی دغه راز اندېښنه ښوولي چې د افغانستان د اقتصاد له لنګېدو سره به لوږه زیاته او د کډوالو یو نوی بحران رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې لولو چې یو شمېر نړیوالو ادارو له متحدو ایالتونو غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستې لکه د خوراکي موادو او روغتیایي وسایلو مرستو ته پراختیا ورکړي، خو دغو د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړو په استولي لیکې ویلي چې اوسنی وضعیت ته په پام دغه اقدامات کافي نه دي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ستر مرستندوی دی او د دې هیواد حکومت په دې لټه کې دی چې له افغانستان سره د مرستو نورې لارې چارې ولټوي. په دغه بیان کې دغه راز ویل شوی چې د افغانستان مالی جدي ستونزې به د دې هیواد د کنګل شوي شتمنۍ په ازادېدو سره هوارې نه شي. د طالبانو حکومت په زلونو له امریکا ری دغه شتمنۍ د ازادې دو غوښتنه کړې او هغه په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران لامل بللې ده. کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې له هغو افغانانو سره چې نوې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې امریکا ته پناه وړي پر مرستو یوه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د اګست له 15مې راهیسې چې کابل سقوط کړی شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې میشت کړی شوي او په لسګونو زره نور هم د امریکا په پوځي اډو کې میشتېدو ته منتظر دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې امریکایانو له دغو افغان پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره هڅې پیل کړې دي. ورسپانې د بېلګې په توګه په واشنگتن کې د ویاتس په نوم د یوې ډلې یادونه کړې چې دې سیمې ته ورغلو 1200 افغانانو ته بشري مرستې برابرې کړې دي. دغه راز ویل شوي چې سوداګر کولی شي دغو نویو افغان پناه غوښتونکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او شرکتونه هم کولی شي چې ورته د کور وسایل، جامې او نور ضروري خوراکي مواد برابر کړي.
ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. ترکیه له افغانستان د کډوالو د بهیر په ورماچېدو اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د ترکیه ترڅنګ د کوربه هیواد هنګری، چک، پولند او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای په تیرو دو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې دی او متحد ایالاتونه به له افغانانو سره بیا هم تر ټولو سترې مرستې وکړي. د افغان ښځو یوې ډلې په کابل کې د یلداش په ولمنځله تېره شپه د لندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د ښځو د یوه غورځنګ له لوري په پلازمینه کې ولمنځل شوه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړۍ مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د 19 کلنو ټیم به سبا په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان له 19 کلنو ټیم سره مخامخ شي. په دې یوریزنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه لري. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا یې هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري او د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربی اماراتو، کویت او نیپال ټیمونه هم په دې سیالیو کې ګډون لري. امریکا او روسیه به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري پیل کړي. تمره چې د اوکراین په اړه بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي برید ته اندېښنې په زیاتېدو دي. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. د شیارخ پارلماني ګوند د غړو د کورونا پر ضد د واکسین له اجباري کېدو سره مخالفت کړي او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی په زرګونو پلویانو پرون په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړه. دوی وروسته تر دې راغون شول چې یو خپلواک روغتیایي کمیسون خبر ورکړ چې ساکاشویلی په بند کې شکنجه شوی دی. سبوشخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ ویب پاڼه ل یاد مباسي ازادي رادیو.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ازادي رادیو د ټوئیټر او د غراس فیسبوک لاري هم تعقیبولای شي.
تاسو له پیغامونو
محمد علی او پادارم د هلمند د ګریشول سوالي سرسای پیغام لیکره غلې فارغ نه دارې بلکې د ګریشول سوالي ته د مایبینو مرسته رااله د هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د دنګلی او خوشته او مایبین ماغه ته ورکړل د نو کو حکومت یې مایبین او په پخوانی حکومت کې ملکی خلک واغو در پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه د هله د چا مشکل حل کړي او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور د تامر سراج د ټول طالبان خپل هغه تاهیل خپل ګټ ورکی مستیت مرستي نه درسي د لپار ځای کې دا رقم دی. دا پرون چې د طلایاتان راغلي او قویاتان را خپل ګټ د امر کې ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلق و یا به واسطه د لوړ له لپاره غریبانو خپل ګټ هغه دولت کې خپل په دې دولت کې چا شي ورکړي. دا اوس هم د ټول غریبان پاتې دي
او صرف د مور د مېرې چلند له نورو خلکو سره کیږي. زه هیله کوم چې راځه پیغام پور کړي.
آزادی رادیو تو دغه پیغام دی چې دغه د ملک غله وو دغه د برق غلاوې چې کوي دغه دغه کمپنۍ چې خارجي کمپنۍ چې داغلي چې پکښې درو دي دغه دې پر لاس ونیسي دغه چې هم غلا کوي خارجي برق راځي موږ یو ته صادري واردي دي دې د دغه کمپنۍ کې استفاده دي دا د کمیشن دی پر د نورو مسلمانو خلکو د ښار په خلکو راړي دغه پر لاس ونیسي دغه زغلي تر نورو مقامات ورسېږي.
برابر خبر ہے
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چروغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلې دي، خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي. په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو، خو راځئ تر دې مرکې مخکې ستاسې پیغامونه واورو.
الو آزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم. وروره دلته د هلمند په ولایت کې خدا نظامی مایدین چې دیگر دوره سوال کوي، یو خو دا څلور میاشتې معاش نه ده اخیستی او بل دغه موسسه چې دا دغه مایدین ته شی نه وکړي روغو خلکو ته یې ورکوي، مګر د دوه سره نه کوي. بعدې ځینې راځي مادي بالمناله دا غوښتنه ده چې کوم کومک ته دی کوي دی د خپله د خارجیان دی راشي خپل د مایدین ته واسي افغاني چې دفاع لاس نه ورکوي. مایدین نه غي در په در ګرځي کوچنیانې د روز مړه سو یو څو کور کور په کور ډوډۍ ټوله یې وروره کور په کور باندې ګرځي هیڅ شی په کور کې نه لري. کوچنیانې مریضان دي ګرد در په دره په کنډوالو کې پراته دي، وروره جانه د کور کرایا نه لري په کنډوالو په خیمو کې پراته دي، څوک یې ناره ناروي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د چپیاور د کلي له ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلام زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په ملیونونو شل او شوت مایدین خلک او د الله د اسرې لپاره پراته دي. زمونږ د حکومت ته دا درخواست دی چې دغه سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوی دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کې یا به په درون باندې یا په توپ راکټ باندې لګېدلی و، هغو له به مواد هم ورکوله او هغو سره به کومک هم کاوه. خو موږ تاسې بنا کوم ځای د الله د طرف نه شاله شوت او مېب او د الله د اسري زپاره هغه نه چا مواد ورکړي دي نه ول په مواد کې بحث ورکړه نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلي تا د غلبې کتاب څنګه جوړوله او چې په تانګ بیا په تو پر اکټ بیا په د وسپنه تیس بند لګیدل هغه له مواد ورکول. زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اسري زپاره په کتون کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو. او دا نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د وینې خو د چا وطن کې د څه مریضان خوران چې په کوم دي پراسي یا د الله د سینې بل هیڅ څوک نشته دی او هغه د څه مریضان دي چې د مرګ په سلګوي کې پراته دي او د وینې داغونه د وی د لاسه کیږي او همدارنګه په ټیم خلکو سره کوم کونه مکړه د الله د اسره لپاره پراته دي. دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وینې او د حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې دا کم دی لیزي د واده لپاره دوه لپاره چې دا ټیکټ کې دا سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ته سلامونه کوم. زوالو سبزر خان دی د خارجان سپورږي چې د ورځې په وخت کې حالت از ما یو سره یو بار خراب است. طالبانو مینونه پکې جوړولو خارجان واغسي بمباره کوي. آتی بمباری که یا سری سن مالک زیده راولی جاغذ سخه
چې یو ورځ رئیس نشته، یو ورځ بودیجه نشته، یو ورځ بانک تللی دي. تر دا خو بهتره خبر دغه ده چې دغه شی په یو ځای ورکړي، او بل پر وزارت مالیه زه ودې ته اړیم چې په یو وزارت کې پر مامورینو باندې دوه رقمه قانون د متقاعدو دی تطبیقوي. څنګه هغه داسې د بانک مامورین دي په وزارت مالیه پورې تړلي دي، د وزارت مالیه مامورین دي، هغه چې بیا تقاعد شي ګرده یو ځای ورکړي، او که زه تقاعد شم د بلې شعبې د بل ریاست هغه بیا ما سره داسې